না, সুমতা শেখর।
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې خبری خبرونه کې له افغانستان سره د نړیوالو سلګونو ډالر مرستې ځنډیدلې دوی دوام په یو شمیر شرطونو تړلې دی
د اروپای ټولنې مشوي تر هغه له افغانستان سره مرستې نه کوي چې نوی حکومت عملي ګامونه نه وي اخیستي
د چارو د یو کتونکي نظر را اخلو چې دا فشارونه په څه معنی د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر وایي طالبانو سره د دوی سیاسي اړیکې لا هم دوام لري
موږ له طالبانو سره لوی مودې راهیسې ډیپلوماتیک تماس لرو څو د سولې په ټپه ولاړې خبرې مخته لاړې شي
او افغانستان کې د بانکونو او صرافیو بندېدو خلک له ستونزو سره مخامخ کړي تر دې او نور راپورونو مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته د جرمني صدر اعظم له طالبانو سره پر خبرو ټینګار وکړ بلغاریا لزګونه افغانانو ته پناه ورکوي او د پاکستان او روسیې مشرانو پر افغانستان خبرې کړې دي بشپړ خبرونه د جرمني صدر اعظم له طالبانو سره پر خبرو ټینګار وکړ انګیلا مرکل پرون په برلین کې د خپل هیواد پارلمان ته په وینا کې داسې وویل
زموږ هدف باید تر وسه وسه په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو ساتنه وي نړیواله ټولنه باید پر دې موضوع له طالبانو سره خبرې وکړي د دې سربیره باید ټولې موافقې مشروطې وي
اغلې مرکل زیاته کړه چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته دا ویره شته چې دا هیواد یو ځل بیا د نړیوال تروریزم په پناځای بدل نشي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بیا ویلي دي چې تر راتلونکې سې شنبې به ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه ووځي بلغاریا ژمنه وکړه چې په لسګونو افغانانو ته به پناه ورکړي د دې هیواد سرپرست صدر اعظم سټیفان یانیو پرون په پلازمینه سوفیا کې وویل
د وزیرانو شورا پریکړه وکړه چې د نږدې اویا افغانانو ملاتړ وکړي او هغوی ته پناه ورکړي د افغانانو پخوا په کابل کې د بلغاریا له سفارت سره کار کړی دی یا د بلغاریا له پوځیانو سره په افغانستان کې هم کار و
ښاغلی یانیو زیاته کړه چې دای په کابل کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر له وضعیت خبر دی خو هیله من دی چې هیواد به وتوانیږي چې د افغانان به د کورنیو له غړو سره روغ رمټ له کابله بلغاریا ته انتقال کړي بلغاریا له هغو اروپایي هیوادونو څخه دی چې ډیر لږ کډوال پکې ژوند کوي په کابل کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې په زرګونو کسان انتظار دی چې بهر ته بځي او واشنگټن ویلي دی چې د اګست تر 1 نیټې به د ایستلو دا بهیر بشپړ کړي سپینې ماڼۍ پرون وویل چې د 11 ورځو په ترڅ کې تر 2000 ډیر افغانان له کابله په الوتکو کې وتلي دي د امریکایي چارواکو په وینا لا هم تر 10000 ډیر کسان د کابل په هوایي ډګر کې د تګ انتظار باسي د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وړ مورز ویل چې تر دې وروسته به د کابل هوایي ډګر ته د افغانانو د تګ مخه ونیسي او بهرنیان به پریږدي چې لاړ شي خو د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی پرون وویل چې د هوایي ډګر بهر د طالبانو له قمندانانو سره امریکایان په ارتباط کې دي او هغوی ته وایي چې څوک په څه شرایطو هوایي ډګر ته ورپریږدي د بخښنې نړیوال سازمان له پولانډ وغوښتل چې د افغانانو یوه 2 کسیزه ډله چې د دې هیواد پر پوله انتظار ده ورپریږدي او بشري مرستې ورسره وکړي د بخښنې نړیوال سازمان وایي دا افغانان نه سم خواړه لري نه د څښاک اوبه نه پناځای او نه هم دارو درمل او له 2 راهیسې د پولانډ او بلاروس ترمنځ پر پوله ایسار پاتې دي د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو بیان کې وویل چې له دې کډوالو سره د پولانډ سرحدي ځواکونو بد چلند کړی دی او په زور یې بیرته د بلاروس خوا ته پشا کړی دی پر بلاروس تور پورې شوی چې هڅه کوي کډوال د اروپایي ټولنې هیوادو ته داخل کړي خو مینسک دا تورونه رد کړي په وروستیو میاشتو کې په زرګونو کډوال چې اکثریت یې د عراق او افغانستان دي په غیر قانوني ډول له بلاروس څخه لیتوانیا لاتویا او پولانډ ته ننوتلي دي له کابل پرون یو 50 کسان یوګندا ته ورسېدل. د یوګندا حکومت پرته لدې چې د دې کسانو د هویت په اړه څه ووایي، په یوه اعلامیه کې څرګنده کړه چې په دې کې ماشومان، ښځې او نارینه شامل دي. وروسته تر دې چې طالبان تېره اونۍ کابل ونیوو، یوګندا اعلان وکړ چې د واشنگټن له غوښتنې سره سم چمتو ده چې 2000 افغانانو ته په موقتي توګه په خپل هیواد کې پناه ورکړي. د یوګندا چارواکو څرګنده کړه چې دا کسان به د اسنادو تر چمتو کولو وروسته بل هیواد ته انتقال شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره پر ټلیفون د افغانستان په اړه خبرې کړې. د پاکستانی رسنیو په وینا صدر اعظم عمران خان ښاغلي پوتین ته وویل چې باثباته، خوندي او سولهیز افغانستان د پاکستان او سیمې په ګټه دی. ولسمشر پوتین د سې شنبې په ورځ په مسکو کې د واکمن ګوند چارواکو ته په وینا کې ویلي وو دا ویره شته چې ترهګر او بیلابیلې وسلوالې ډلې چې افغانستان ته یې پناه وړې ده له اوسنۍ ګډوډۍ ګټه واخلي. روسیې او د روسیې متحدانو ته به مستقیم ګواښ رامنځته کړي. اسلام آباد بیا د اګست 15 چې طالبانو کابل نیولی دی، د افغانستان لپاره د یوې سیمه ییزې اجماع د پیدا کېدو په لټه کې ده. په دې ترڅ کې د دې هیواد بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په تاجکستان او ازبکستان کې له چارواکو سره وکتل، او د درې ورځني سفر په ترڅ کې به له ایراني چارواکو سره هم د افغانستان په اړه خبرې وکړي. او د ایران پارلمان د ولسمشر ابراهیم رئیسی له لوري نږدې ټول وړاندیز شوي وزیرانو ته د باور رایه ورکړه. پارلمان د ښوونې او روزنې د وزارت له نومان پرته 18 وزیرانو ته د اعتماد رایه ورکړې. په دې وزیرانو کې حسین امیر عبداللهیان د بهرنۍ چارو د وزیر په توګه، احمد وحیدی د دفاع د وزیر په توګه، او د قدس ځواکونو یو قماندان د کورنۍ چارو د وزیر په توګه د اعتماد رایه ترلاسه کړې. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کې غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ ویبپاڼې کې موندلی شئ. د ویبپاڼې پته مو ده azadiradio.com. راځو د دې خبرونې د سر راپور ته. افغانستان سره د نړیوالو په سلګونه میلیونه ډالر مرستې چې ټاکل شوې وه همدا اونۍ کابل ته وسپارل شي وځنډېدې. وروسته تر دې چې د اګست په 15 طالبان کابل ته داخل شول، یو شمېر نړیوالې موسسې اندېښمنې شوې چې دا ډله به بشري حقونه تر پښو لاندې کړي او اقتصادي چارې به داسې مخته یونسي چې وده یې تر یوه بریده د ډاډ وړ وي. د دې موضوع تفصیل د احمد شیبر په راپور کې اورو.
نړیوال بانک هم له هغو سره یو ځای شو چې د طالبانو له لورې د کابل تر نیولو وروسته له افغانستان سره خپلې مرستې درولې دي. نړیوال بانک له 2002 کال را په دې خوا افغانستان ته تر 5.3 میلیارده ډیر ډالر چمتو کړي دي. دی بانک سی این بی سی تلویزیون ته په ایمیل کې خبر ورکړی دی چې د افغانستان وضعیت ته ژوره اندېښنه لري، په ځانګړي ډول د ښځو وضعیت ته، نو دغه هیواد ته مو د پیسو پور ورکړه لاس نیولی. نړیوال بانک دا هم ویلی دی چې د افغانستان وضعیت دقیق څاري او له نړیوالې ټولنې او خپلو شریکانو سره په دوامدار ډول په مشورو دی. نړیوال بانک تېره اونۍ اقتصادي سرچینو ته د طالبانو د لاسرسي مخه هم ډپ کړه. په واشنگټن کې میشته دغه مؤسسه غواړي چې له افغانستان سره د خپلو مرستو تر پیل مخکې په کابل کې د واکمن حکومت په اړه وضاحت ترلاسه کړي چې نړیوالو منل شویو بشري حقونو ته دا حکومت څومره درناوی کوي. دا مؤسسه هم درس دی ته ګوري چې د افغانستان نوی حکومت تر یوه بریده د اقتصادي رشد د ساتلو توان لري کنه. طالبانو دغه ښار 11 ورځې مخکې ونیو او تر اوسه په پلازمینه کې اداري کارونه درېدلي دي، حتی بانکونه بند دي. د طالبانو ویان د سېشنبې په ورځ ژمنه وکړه چې له چهارشنبې به ټول بانکونه پرانستل شي او راکړه ورکړه به پیل شي، خو دا ژمنه تر اوسه نه ده عملي شوې. په بهرنیو هیوادو کې ګڼو افغانانو د افغانستان دننه خپلو خپلوانو او دوستانو ته د ویسترن یونین بانک له لارې پیسې استولې. دې بانک هم له افغانستان سره بانکي راکړه ورکړه ځنډولې ده. ټاکل شوې وه چې روانه اونۍ د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان حکومت ته 450 میلیونه ډالر وسپاري، خو دې نړیوالې مؤسسې په کابل کې د طالبانو د واکمنېدو له امله دا مرسته وځنډوله. اروپایي ټولنې هم په افغانستان کې خپل پرمختیایي کارونه درولي دي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وین ډیرلین د سیشن بی پورس ویل په راتلونکي کې له افغانستان سره په پرمختیایي چارو کې زموږ مرستې له شرایطو سره تړلې دي، له بنسټیزو ارزښتونو سره دا مرستې غوټه شوې دي، لکه بشري حقونه، په ځانګړي ډول د ښځو حقونه. ټاکل شوې وه چې اروپایي ټولنه د راتلونکو 2 کلونو په مخه له افغانستان سره 1.2 میلیارد ډالر مرستې وکړي. طالبانو ژمنه کړې ده چې بشري حقونه به د ښځو د حقونو په ګډون د اسلامي شریعت له اصولو سره سم ورکوي، خو د اروپایي ټولنې مشر وایي تر هغو له افغانستان سره مرستې نه کوو چې نوي حکومت عملي ګامونه نه وي اخیستي. بل لور ته اروپایي ټولنې روانه ونه اعلان وکړ چې له افغانستان سره خپلې بشري مرستې سږ کال له 50 میلیونه ایرو 200 میلیونه ایرو ته زیاتوي. اروپایي ټولنه غواړي چې په دې پیسو د افغانستان دننه او د افغانستان په ګاونډیو هیوادو کې اړمنو افغانانو سره مرستې وکړي. په ورته وخت کې په بشري برخه کې د خوړو نړیوال پروګرام پر روان شمې کې افغانانو ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او له نړیوالو یې د لږ تر لږه 200 میلیونه ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده چې تر اوسه د دې مرستو ژمنې نه دي شوې.
و مو ورېدل چې له افغانستان سره د نړیوالو سلګونه میلیونه ډالر مرستې ځنډېدلې دي. د مرستو د ځنډ دا راپورونه داسې مهال خپرېږي چې افغانستان کې د طالبانو له ولکې ټینګولو وروسته د واک سیاسي تشه رامنځته شوې. دا چې دا مرستې به بیرته دوام پیدا کړي او کنه، او طالبانو ته څه کول په کار دي چې دا مرستې راجلب کړي، همدا پوښتنه مې په تېره خپرونه کې د چارو له کتونکي وایس وردګ نه وکړه. هغه وویل
تاسو وګوره چې طالبان تقریبا د یو سابقه دغه لري چې حقوقي بشر یې تر پښو لاندې کړي دي. د خپل حاکمیت په دوران کې د ښځو حقوق یې په خاصه توګه تر پښو لاندې کړي، او بیا په وسله واله توګه دغه د حکومت پرځولی دی او خپل نظامي مبارزې ته دوام ورکړی تقریبا دغه 40 کاله. نو اوس نو نړیواله ټولنه دې ته منتظره ده. طالبان خو که څه هم تر اوسه پورې هم په بیان کې او هم په عمل کې دغه ښکاره کړې ده چې دوی د یوه نوي افغانستان او د یوې نوې نړۍ سره په حساب جوګه شوی دي او یو څه بدلون موندلی، لیکن نړیواله ټولنه منتظره ده چې د عمل په ډګر کې دوی ثابته کړي چې دوی به د ښځو حقوق، بشر حقوق او یو ټول شموله حکومت رامنځته کول او یو مسلکی اداره رامنځته کول چې وشي کولای دغه نړیوال اقتصاد په تخنیکی او مسلکی توګه مخې ته بوزي، په شفافه توګه مخې ته بوزي. نو دغه مسایلو ته نړیواله ټولنه منتظره ده.
یو ډول د نړیوالو په دریس کې هم مثلا توپیرونه دي. اروپایي ټولنې او جرمني یو طرف ته افغانستان سره نوې بشري مرستې اعلان کړې، که څه هم هغه هم مشروطه وي. بل ورته د امریکا ولسمشر وایي او چارواکي وایي چې دوی له طالبانو سره ډیپلوماتیک تماس لري. د امریکا سناتوران تللي وو کابل ته تازه همدا پرونه او هغه بل ورځ، او دلته نړیوال بانک مرستې ځنډې. فکر نه کوي د دوی نړیوالو په دریس کې هم تفاوتونه موجود دي؟
د نړیوالو په دریځ کې تفاوتونه به شکه ظاهرا موجود دي، لیکن په لویه کې به دوی د امریکې هغه خارجه پالیسی ته ګوري او بیا به عمل کوي. په لویه کې که موږ او تاسو وګورو، طالبان تر یوه ډېره حده پورې مشروعیت تیار حاصل کړی دی د امریکې نه. ترامپ د ملا برادر سره خبرې کړې دي مستقیما، او امریکا تقریبا دغه ټول اروپایي اتحادیه او د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو سره په خبرو بوختو دغه 2 کاله اته زیاتر، او دغه خپل تقریبا په لویه کې طالبان تیار یو مشروعیت لري، د یو شین چراغ لري. او بل اخته که وګورو، نړیواله ټولنه او امریکا هم طالبانو ته او یا یو باثبات افغانستان ته اړتیا لري که چیرته افغانستان منزوی کی دلته هم امنیتی او هم اقتصادی مشکلات نه یوازې افغانستان ته بلکه منطقه ته او نړۍ ته راځي کی.
بله ورداک سیب، تاسو وایئ چې امریکا شین څراغ ورکړی دی. د بایدن خبری کانفرنس هم چې کله طالبان کابل ته ننوتل، که سړی وګوري هغلته هم د طالبانو په ګټه خبرې وکړې، او یې ویل چې ولسمشر اشرف غنی سوله نه غوښته او جنگ هم ونه ګاټه. دا معنی چې د بایدن خبرې هم د طالبانو په ګټه وي. په یو ډول سره طالبانو ته څه کول پکار دي چې د نړیوالو زړونه وساتي؟ پلان مهال کې دوی څه وکړي چې دغه ځنډېدلې مرستې بیرته افغانستان ته راماتې کړي؟
طالبان په ډیر مشکل موقف کې واقع دي. تاسو وګورئ د افغانستان د مرکزی بانک دغه ټوله سرمایه چې څه باندې 9.5 میلیارد ډالر ده دغه کنګل شوې ده. مانا ده چې د افغانستان حکومت یا د طالبان و اداره به نشي کولی چې شخصي بانکونو ته پیسې ورکي او که شخصي بانکونه خلاص شي خلک به خپل ډالر را وباسي. همدغه سه که سرای شاهزاده خلاص شي د دوی به اسعار د کومه کوي او دغه خلک په اسایوی باندې چې امریکا و اروپا و نور ملکونو ته وزي د هر یو د ځان فلا عقل په اوسنه قوانینو که $10,000 هر کورنه و باسی دغه خپل ټول اقتصادی مشکلات دی. او بل نو طالبان هم په ډیر او فشار په دوی باندې داده چې یو ټول شمول حکومت دلته مطرح کی
نو هم دې چارونو ته به دوی ته وکولی سي د حل لاره پیدا کړي لنډ مهال کې.
نو فکر کوم فعلا خبر روانی دی، فعلا شرایط دست دیر واضح شرایط هم ندی او دیر آسان شرایط هم ندی که اقتصادی فساد و اداری فساد که کل دغه رهبران غواړي چې فیصدی واخلي په حکومت کې او طالبان نه غواړي چې قدرت دوی سره شریک کی. دوی غواړي چې اقتدار او یا اغا واک منحصر کی پزان بانده، لیکن طالبانو تا پکاردی چه دی طول قومونو نه او دی طول ولایاتو نه دسته و قوی او مسلکی او مردم شمول
اداره. په واشنگتن کې د سیاسي چارو کتون که داکتر وایس وردگ و چه لازادی رادیو سره خبری کوله.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د کابل د هوایي ډګر تازه حال دا دی چې لا هم دغلته چارواکي وایي چې شاوخوا 10,000 کسان په تمه دي چې له افغانستانه په الوتکو کې ووزي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دي چې 1,500 امریکایي ځواکونه په افغانستان کې لا پاتې دي او دوی به د اګست تر 1/3 دغه عملیات مخته وړي. تر دې وړاندې ټول ټال دغه 6,000 ځواکونه افغانستان ته راستولي وو چې د دغو کسانو د ایستلو اسانچاري برابره کړي، خو اوس امریکا وایي چې 4,500 عسکر په تیرو څو ورځو کې بیرته ستانه شوي دي. دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نورې څه څرګندونې کړي، تفصیل د احمد شیبر په راپور کې اورو.
د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې له افغانستانه د امریکایي اتباعو او یو شمېر افغانانو د ایستلو بهیر ته د اګست تر 1/3 ورهاخوا هم ادامه ورکړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل زموږ د کار لپاره ضرب الاجل نشته چې کوم امریکایي غواړي چې له افغانستانه یې وباسو له ډېرو نورو افغانانو سره چې د کلونو کلونو په مخې له موږ سره کار کړی دی او غواړي چې ووزي او نشي کولی. دا هسې به هره ورځ د اګست له 1/3 وروسته هم ادامه پیدا کړي. بلنکن زیاته کړه چې په دې برخه کې د طالبانو موافقه هم ترلاسه کړې ده چې امریکایان او هغه افغانان چې ژوند یې په خطر کې دی د اګست تر 1/3 وروسته له افغانستانه وباسي. د ښاغلي بلنکن په باور لا هم نږدې 1,500 امریکایان په افغانستان کې شته او په تیرو 12 ورځو کې 4,500 امریکایي اتباع له افغانستانه ایستل شوي دي. د دې جګپورې امریکایي ډیپلومات په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ټلیفون، ایمیل، SMS او له نورو لارو له 1,500 امریکایانو سره اړیکې ټینګ کړي دي او هڅې روانې دي که چېرته دا نور زر تن هم غواړي چې له افغانستانه ووزي چې دوی غم وخوري. په افغانستان کې یو شمېر هغه امریکایان هم شته چې اصلا افغانان دي او د امریکا تابعیت لري. بل لور ته ښاغلي بلنکن په خبري غونډه کې هیله ښکاره کړه چې په کابل کې به د سولې رواني خبري نتیجه ورکړي. موږ له طالبانو سره له یوې مودې راهیسې ډیپلوماتیک تماس لرو. چې کالی کیشي څو د سولې په ټپه ولاړې خبرې مخته لاړې شي. لا هم هلته د سولې خبرې او بحثونه د طالبانو او د افغانستان د پخواني حکومت د استازو ترمنځ روان دي چې واک انتقال کړي او په راتلونکي حکومت کې همه شمولیت ته پام وشي. موږ د دې هڅو ملاتړ کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ورته وخت کې طالبانو ته خبرداری ورکړ که یې چیرته کړې ژمنې پر ځای نه کړي، واشنګټن به له خپلو متحدانو سره په ګډه داسې فشارونه پرې راولي چې دوی منزوي شي. واشنګټن له طالبانو غواړي چې په خپل حکومت کې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه مراعت کړي او پرې نښتي چې ترهګر په افغانستان کې پناه ځای پیدا کړي. طالبانو په دې برخو کې امریکایانو ته ډاډ ورکړی دی. خو د چهارشنبې په ورځ د نړۍ د اوو سترو صنعتي هېوادو د غونډې په ترڅ کې برخوالو پر طالبانو غږ وکړ چې خپلې ژمنې په عمل کې ثابتې کړي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدا فرصت رو تکرائیست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو ده آزادی رادیو.
بله اوریدونکو، کولای شئ نن دا بحث را سره واورئ. ل دوه نه تر دریو یې پښتو بحث دی او ل درې تر څلورو هم دری. په دې بحث کې د افغانستان په روان سیاسي وضعیت خبري کیږي. دا چې وضعیت کومې خواته روان دی تاسو ته زده خبرونې شمیرې هم اعلانوم. هیله ده چې در سره ولیکئ او په دې او نور خبرونو کې موږ سره اړیکه ونیسئ. زموږ د سټوډیو نړیوال شمیرې دي 00202 12 شپږ سلوېخت 01. بلش میراده 00202 02 12 15 سلوېخت 01. اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تازه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. اسمت څاروان ته به غوږ شو.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د اګست 1 نیټې ته چې د امریکا ولسمشر له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو وروستۍ نیټه ټاکلې، په اشاره لیکلي چې د دې نیټې له رارسېدو سره هغه خلک نهیلي کېږي چې لا هم نه دي ژغورل شوي او په افغانستان کې پاتې دي. ورځپاڼې په عین حال کې د هغو پخوانیو پوځیانو، پوځي قراردادیانو او مرستندویانو یادونه کړې چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو چارې پر مخ بیایي. وال سټریټ ژورنال د امریکا د دفاعي قراردادي ایریک پرنس په اړه لیکلي چې له کابل په چارتر الوتکو کې د هر سړي پر سر $6,500 اخلي. ورځپاڼه زیاتوي د امریکا او ناټو ځواکونه په کابل کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته ځانګړي ژغورونکي ډلې استوي چې خپل کسان او همداراز هغه افغانان هوایي ډګر ته ولېږدوي چې په تیرو دوو لسیزو کې له دوی سره کار کړی دی. ورځپاڼې د هغو خنډونو یادونه هم کړې چې په وروستیو ورځو کې طالبانو د هوایي ډګر په لاره کې پیش کړي دي او له کبله یې ګڼې چارتر الوتکې تقریبا تشې ستنې شي. یو ایس ټوډی ورځپاڼې هم له افغانستانه د امریکایي ائتلافي ځواکونو او افغانانو د ایستلو پر عملیاتو لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې د سپینې ماڼۍ پر اساس لیکلي چې د سه شنبې په ورځ امریکایي او ائتلافي ځواکونو له افغانستانه نږدې 19,000 تنه وایستل. د سه شنبې په ورځ د امریکا 240 پوځي الوتکو له کابل څخه 12,200 تنه او د نورو هیوادونو الوتکو 1,900 تنه وایستل. له افغانستانه په الوتکو کې د خلکو د ایستلو روان عملیات په تاریخ کې د حواله لارې تر ټولو ستر بلل شوي دي. په همدې ورځ ولسمشر بایدن وویل چې د امریکایانو، د امریکا د متحدانو او همداراز د هغو افغانانو چې د مهاجرت ویزې ورکړې شوي یا د طالبانو له لورې له خطر سره مخامخ دي، د ایستلو چارې سمې پر مخ درومي. ولسمشر بایدن ویلي ښه ده چې ژر دا عملیات بشپړ شي. ښاغلی بایدن د دې پلوی دی چې د اګست تر پایه د ایستلو عملیات بشپړ شي، خو د په عین حال کې ویلي چې دا د طالبانو له همکاري سره تړاو لري. که طالبان همکاري وکړي، دوی به له افغانستانه د ایستلو عملیات تر ټاکلې نیټې بشپړ کړي. ګارډین ورځپاڼې بیا د طالبانو لاسته د سلو هلیکوپټرو د لویدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې د روسیې د وسلو د صادراتو د دولتي ادارې د رئیس په قول لیکلي، طالبانو تر سلو ډېرې روسي هلیکوپټرونه نیولي، خو طالبان له دغو هلیکوپټرو څخه تر ډېره کار نشي اخیستلی ځکه چې د هغو د ساتنې عمله نه لري او پرزې نشي ترلاسه کولی.
اوریدونکو، که تاسو چیرته انټرنیټ لرئ او انټرنیټ کاروئ، کولی شئ زموږ له خپرونو سره په سکایپ کې هم تماس ونیسئ. پر دې سربیره د ازادي راډیو خپرونې هم د انټرنیټ په بیلابیلو پلیټفارمونو کې موندلی شئ. زموږ ویبپاڼې ته ورتللی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام پر ویبپاڼې سربیره مو د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوي. میلیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ. ادرس دی facebook.com/azadiradio. پر دې سربیره پر ټویټر او دغه راز پر یوټیوب هم ازادي رادیو موندلی شئ. په دویمه نیمایي کې درته دوه اونیزې خپرونې بشري حقونه او ژوند په شیبو کې لرو. هیله ده چې هغه هم را سره واوري. خو اوس دې ته راځو چې په افغانستان کې د بانکونو، صرافیو او نورو ورته کاروبارونو تړل کېدو عادي خلک له ستونزو او ننګونو سره مخ کړي دي. خلک وایي چې په بانکونو کې زیرمه پیسې همال تپات دي او دوی اوس دراويستو موقع نه لري، او که چیرته دا پیسې راوباسي نو په اکثرو ځایونو کې صرافي نسته چې دوی افغانیو ته واړوي. دا چې د خلکو د ستونزو نور جزئیات څه دي، تفصیلي په دې راپور کې اورو.
سره له دې چې طالبانو د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې سره له چهارشنبې ورځې به ټول بانکونه پرانیستل شي، خو خصوصي بانکونه لا هم تړلي دي. د بانکونو د اسهارو د لوی مارکیټ شهزاده سره یې تړل کېدو ګڼې اندېښنې رامنځته کړې دي. د کابل اوسیدونکو ویلي د بانکونو تړل کېدو د خلکو عادي کار او ژوند ګډوډ کړی، او ټینګار کوي چې د بانکونو د بیرته خلاصېدو لپاره باید په بیړه اقدام وشي. د کابل یو اوسیدونکي لال آغا روحاني ازادي راډیو ته وویل، حتی د خپلې کورنۍ د ورځې نیو چارو لپاره هم پیسې نه لري.
زموږ سره پیسې وو په بانک کې ده، او سه په صرافي صرافیم خو باندې مشکلاتونه پدې چې تا د خرج پیسې نه لرو. زموږ نه مسې دي سره پیسې وختي.
په ورته محل په شهزاده سرای کې یو صراف زلمی عثماني ازادي راډیو ته وویل، دغه سرای اوس محل تړل ده او د ټولنې د غړیو ترمنځ خبرې روانې دي. خغلی عثماني زیاته کړه چې د شهزاده سرای پرانستل په مستقیم ډول د مرکزی بانک او خصوصي بانکونو له فعالیتونو سره تړاو لري. هڅه مو وکړه سو د خصوصي بانکونو او مرکزی بانک نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. بل خو د چهارشنبه په ورځ داسې رپورټونه خپاره شوې چې مرکزی بانک پرانستل شوی او د خصوصي بانکونو د بیرته فعالیدو لپاره هم هڅې روانې دي. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد د سه شنبه په ورځ ناوخته په یو خبري کانفرنس کې ویل چې نن او سبا به ټول بانکونه پرانیستل شي.
لانه نو سبا څخه به ټول بانکونه خلاص وي او د پیسو دراکړې ورکړې پروسه به په نورمال ډول وشي. په دې ډول پروسه کې به بانکونو ته د پیسو اخیستل او اضافه کول شامل وي.
نوموړي بیا د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې بانکونه به ډېر ژر پرانیستل شي، خو دقیقه نیټه یې ونه ښوده. په ورته مهال اقتصادي کارپوه فریدون سمدی وایي چې د بانکونو او شهزاده سرای تړل کېدل به په سوداګریزو راکړو ورکړو، اقتصاد او د خلکو په ورځنیو چارو منفي اغېزې وکړي.
زما غوښتنه د طالب چارواکو څخه اوس دا ده چې په فراه ولایت کې کم سړکونه دوی خراب کړي دي. زما هیله دا ده چې دغه سړکونه جوړ کړي. ښار ته چې کومه لاره تللې ده، دغه لار د شل لیکو لار نه ده. اوس په دا خراب سړک کې وخت راته وخت نه تېرېږي.
منجم بشر کرشم کې میدان ورتک ولایت بنچک کې ولسوالۍ ګوډه پایوان کلي. افغانستان د اسلامي امارات پر راتلو سره په ټول هیواد کې امن او امان، سکون او اطمینان موجود دی. مظلوم ولس د آرامۍ احساس کوي. زمنان د اسلامي امارات له چارواکو څخه می هیله دا ده چې په راتلونکي نظام کې هغه قدرونو ته ځای ورکړي چې ملي نوامیسو ته ژمن، د هیواد په بیا ودانولو کې رغنده او کوټلي ګامونه واخلي.
السلام علیکم نصیب الله احمد هلمند ولایت متفاتن ولیدی دا خارجی بهرنی عسكر چې وځي دا د افغانان د ځان سره ولې ځای د خدای په اړه دغه افغانان د انجنیران د ډاکټران د پوهان خلک دا ولې دوی د ځان سره بیاي ودی ته افغانستان ضرورت لري.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
تاسو آزادی رادیو ته غوږی لدی سره ورورو د دغه خبرونه د خبری مسایلو د پای شی بوته رسیدلیو. په کابل کې د سهار 8:30 بجې شوې پام وکړی لاندو خبرونه ته. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل له طالبانو سره پر خبرو ټینګار وکړ. میرمن مرکل زیاته کړه چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره دا ویرشته چې دا هیواد بیا د نړیوالو ترهګرو پر مرکز بدل نشي. بلغاریا ژمنه وکړه چې په لسګونو افغانانو ته به پناه ورکړي. د بریتانیا صدر اعظم سټیفان یانیو پرون په پلازمینه سوفیا کې وویل چې په کابل کې د حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر وضعیت له نږدې څاري او د هیلمن دی چې یو شمیر افغانان چې له بلغاریانو سره یې کار کړی له کورنیو سره یو ځای په مسؤون ډول بلغاریا ته راولېږدول شي. سپینې ماڼۍ پرون وویل چې د 11 ورځو په ترڅ کې تر 2000 ډیر افغانان له کابله په الوتکو کې وتلي دي. د امریکایي چارواکو په وینا لا هم تر 10000 ډیر کسان د کابل په هوایي ډګر کې تاک ته منتظر دي. د بخښنې نړیوال سازمان له پولند وغوښتل چې د افغانانو یوه 22 کسیزه ډله چې د دې هیواد پر پوله انتظار ده ورپریږدي او بشري مرستې ورسره وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د افغانان سم خواړه نه لري، نه د څښاک اوبه لري، نه پناځای او نه هم دارو درمل، او له 2 اونیو راهیسې د پولند او بلاروس ترمنځ پر پوله ایسار پاتې دي. له کابله پرون 150 کسان یوګندا ته ورسېدل. د یوګندا حکومت پراته لدی چې د دې کسانو د هویت په اړه څه وایي په یو اعلامیه کې څرګنده کړي چې په دې کسانو کې ماشومان، ښځې او نارینه شامل دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره پر ټلیفون د افغانستان په اړه خبرې کړې. د پاکستانی رسنیو په وینا صدر اعظم عمران خان ښاغلی پوتین ته ویلي چې باثباته، خوندي او سولیز افغانستان د پاکستان او سیمې په ګټه دی. او د ایران پارلمان د ولسمشر ابراهیم رئیسی له لوري نږدې ټول وړاندې شوي وزیرانو ته د باور رایه ورکړه. پارلمان د ښوونې او روزنې د وزارت له نومان پرته 13 وزیران پرون تایید کړل. زموږ کاګ له ازادي راډیو نه اوري که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ وبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو .com. لکه څنګه مو چې مخکې درته وویل اوس هم ور رسیږي اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم د بشري حقونو پروګرام او ورپسې هم ژوند په شیبو کې خبرونه مهیروي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمي ومني. د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملما محمد د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکې خاغلی نقيب الله بشري دی. بشري سپتا سخر غراس وایو ک په پیل کې راته وای چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زموږ کې د دې نه چې برابرۍ اصل تر شمه غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنده او ځغلنده خبرې وکړم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډیر اوږده لیکه په تمدنونو فرنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاکره باندې ډیر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول چې بیلګه منګه د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې د شمګې اشاره وکړو چې هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیر یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوې دي چې لومړی هغه کې د شمګې د بشري حقوقو زده کړې پاکره باندې لومړی او بنسټیز ګامونه یعنی د بشري حقوقو زده کړه منګه لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو پوښتنې په ځواب کې زه باید ومه چې برابرۍ په اصل کې په دې معنی ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر چې هغه که نژادي دی، که هغه ژبنی دی، که هغه رنګ دی، که هغه قومي وي، که هغه جنسي دی، که هر توپیر وي، پرته د هغې نه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري په ټولنه کې. چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورکړل شوي دي چې هم الله تعالی ورکړي دي ورته، او دا هغه طبیعي حقوق دي چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبوي یا یې نیسي اخلي. ټول انسانان د دغه خپلو حقونو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري. چې دغه د بشري حقونو اصل یا د برابرۍ اصل چې دی، دغه کیدی چې موږ په کومو مواردو کې باید په نظر کې ونیسو، او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتا دولتونه.